Radio. Radio Azadi.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریا مود د خبری مجلې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شونه. د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د زمري یا صد میاشتې دوهمه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. په افغانستان کې له هغو 15 چې امریکایي ځواکونو یې په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې ده. دوی په ننګرهار کې ویل کېږي په دې اړو کې ډېر امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سختدریزو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره په سیمه کې امنیت هم ځینې اندېښنې شته. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د گذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدید څېړنه او پلټنه وکړي. پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې د په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د گذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدید څېړنه او پلټنه وکړي. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او گذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې بمبارۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوی ده له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28مه د ترکیې د وان ښار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره و ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي
نه ویست افغانانو 800 پیژندل سوي دي او په مجموع کې د 950 سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا سوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسد کابل ته انتقال شول او تمه ده د لسو نورو مړي د شنبه په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالیدو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه د منګا د ماشینه د اکسری سی دی خو قوی قوی ماشینونه لرو چې د توانمندۍ لري چې هر رقم یو څوک وګوري چې قاچاق یا ممنوع شین انتقال کی د منګا پرسونل د منګ د دې ظرفیت لري چې هغه دوی شناسایی کوي په ځنی او وینې صد قانون منګل ته وسپاري.
څه باندې درې میاشتې مخکې د همدې هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي و. چین له افغانستان سره د دې ماشینونو مرسته کړې ده. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د فضل خان د وژلو هڅې وغندله. فضل خان د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی دی. دا تحریک له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکي تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. فضل خان چې په خپله وکیل دی پولیسو ته وویل چې دی د سیشن بي په ورځ د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. فضل خان وایي دی نه دی ژوبل شوی. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تېره بیا د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د سوداګرۍ اختلافاتو او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېرې برخې د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لا ترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپلې دغې پرېکړې په شان نه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګرۍ لري. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبر بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې یې درې بیلې سایبري حملې کړي دي. څو سرچینو چې له موضوع خبر دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې په جی آر یو د تینجین هویانګ هایتا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژۍ پراختیا پر شرکت او د شمالي کوریا په چوسون شرکت مرستې بندې کړي. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دغو دریو شتمنۍ کنګل کیږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کیږي. دا بندیزونه به رسما د جولای تر پایه مخکې پلي شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 8مې به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې که مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لاره پرانیزي. له کله چې د منسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړي خو د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره ملحق کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر اتلونکو څلور وستو ساتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 3.3. هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 2.2. مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3.2. کندهار لمر، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 5.2. او بلاخره په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 5.2.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. په افغانستان کې له هغو 15 اړو چې امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې، دوی په ننګرهار کې دی ویل شوي چې په دې اړو کې ډېر امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سختدریځو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کاوه، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره ځینې اندېښنې هم شته.
دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یوه ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ناڅه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي د دې جرګې اداري پلاوی په پام کې لري له رخصتي وروسته له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر لغوه کېدو بحث وکړي.
خبره به زموږ نوي اجلاس کې په امریکا باندې وي. که چېرې امریکا دې تړون ته ژمنه ونه وشي، افغانستان حکومت به د ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون به له امریکا سره لغوه کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی، د میلیونونو واکسینونو د اخیستو وړاندیز کړی او د ژوند رنګونو کې به
دې دکان کې کوم توکي خرڅوي؟
برزو، بیټونه، توپونه، دسکشې، دغه مختلف اشیاء خرڅېږي.
نوری اس نوریان د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اډې تخریب کړې دي او افغان ځواکونه ته سپارلې. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی چې له طالبان سره د سولې د تړون له مخې 15 اډې په افغانستان کې پرېښې دي. سربیره پر دې چې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له 2 اډو وتلې دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. احمد شیبر راپور لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له 2 اډو وتلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند عطاوله خوګیاڼي تېره شپه سدي رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو 2 ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوي. دواړه د ننګرهار کیمیاوي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي او د سیمې امنیت د دوی لوري مخول کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي، پخوا دوی له افغان سرتیرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی و او په هسکه مینه کې تقریبا 2-3 کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی و، دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود و، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي و. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري، نو یوه ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سه‌شنبه په بي اعلامیه کې ویلي وو چې دوی 15 اډې په افغانستان کې پرېښې دي او د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 15 ورځو کې به دغه 15 اډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له 2 اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 ته راکم شوی وو. هغه وخت طالبانو په یوه اعلامیه کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی، چې دا د دوی ژمنه ثابتوي. خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو 2 ورځو کې دا بمباری نوري هم سخته شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر وی غونډې د ادرسکن او ګذره ولسوالیو ترمنځ بمباری شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې بمباری کې 8 ملکیان وشل شوي او 2 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنی قمنداني څرګندوي چې د 4 شنبه د شپې 1:30 د خاکریز ولسوالۍ په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړي چې پکې 6 طالبان وشل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی، چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چیرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي، د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دغه د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی وايي ممکن دغه جرګه د اوړي له رخصت هي او وروسته له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر لغوه کېدو غوړ وکړي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او که دغه وضعیت دوام وکړي د جرګې د غونډې اجنډا به د دغه تړون لغوه کېدل وڅېړي. تفصیل خان محمد سین راپور کې
د نامنې ولزیاتېدو پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو او د کونړ ولایت پر ځینو سیمه د پاکستان له لوري د توغندیو لويشتل کېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې که امریکا پر خپل ژمن او عمل ونه کړي ممکن ولسی جرګه له امریکا سره د افغانستان امنیتی تړون لغوه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلینو د راپورونو له مخې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او که روان وضعیت دوام وکړي د ولسی جرګې د راتلونکي غونډې چې د اوړي له رخصتۍ وروسته دایریږي اجندا به یې د دغه تړون لغوه کېدل وي.
امریکایان هغه امریکا هغه تړون ته چې امنیتي تړون د افغانستان له حکومت سره لري او د ولسي جرګې له طرفه پاس سوی نه هغه ته ژمن نه دي. نو موږ امنیتي ارګانونو خبرې د قناعت وړ وي او موږ یې تمامو معنا ولسي جرګه د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړه ده. نو خبره به د موږ نوي اجلاس کې په امریکا باندې وي که چېرې امریکا دې تړون ته ژمنه ونه اوسي افغانستان حکومت به د ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون به له امریکا سره لغوه کیږي.
د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم وایي امریکا په ډېرو برخو کې له افغانستان سره پر امنیتي تړون عمل نه دی کړی. ښاغلی شهباز د امنیتي او ملکي کسانو د تلفاتو زیاتوالي او د پاکستان له لورې د هېواد پر سرحدي سیمو د توغندۍ ویشتلو ته اشاره کوي او وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي تړون له موادو سره سم مرسته وکړي، حال دا چې تر اوسه یې دا مرسته نه ده کړې. دی وایي ولسي جرګه به د اوړي له رخصتۍ وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون موضوع په اجندا کې شامله او په اړه به یې تصمیم ونیسي. خو ولسمشری ماڼۍ وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او د افغان ځواکونو ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
زموږ لید دا دی چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی. دا امریکا متحده ایالاتونه له تیرو شلو کلونو راهیسې زموږ سره وو او اوس هم دي. دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بشپړ ملاتړ کوي. موږ یو دوامداره ستراتیژیک پارټنرشپ او مشارکت لرو.
په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې لیکلي اوس په دې هکله کوم نظر نه لري. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې راغلی چې د ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې د حکومتونو لمخې او په 2012 کال کې د شیکاګو د ناستې مسویبو ته په کتو امریکا ژمنه ده چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې، تجهیزولو، مشورو او پیاوړتیا لپاره هر کال مالي امکانات ولټوي. د شیکاګو په کانفرانس کې امریکا او متحدین ژمن شوي چې تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 4 میلیارد ډالر مرسته کوي. په دغه تړون کې دا هم راغلي چې دواړه لورې به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي استقلال پر وړاندې د هر بهرني هیواد د وسلوال ګواښ پر ضد کلکه مقابله کوي. له افغان ځواکونو سره د امریکا مالی او پوځي ملاتړ ته په کتو روښانه نه ده چې ولسی جرګه به وکړی شي دغه تړون لغوه او پر ځای بدیل معرفي کړي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سهار 9 بجې او 19 دقیقې کیدونکو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتب غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خپلې تازه لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکي او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. لیکوال پاکستان ته په اشارې وایي چې دا هیواد لا دمخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم دننه په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو برخلیک همداسې پیچلی پاتې دی. ولسی وګړي چې د روانې جګړې تر ټولو درنه بیه پرې کوي وربند ته سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېری افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د دوو لسیزو له تیرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړزانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو د بریاوو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو ځینې ښځې دا څرګندونې عمومي ګڼي. پر دې اندېښنو سربیره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نه ستنېږي.
ازادي راډیو اوري ورسره به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو چې کورونا وبا سخته ځپلې ده، د کورونا وایروس د میلیونونو پر ضد د میلیونونو واکسینونو د اخیستو خبره کړې. خو په افغانستان کې د افغانستان عامه روغتیا وزارت پروند کابل پر ابي بلخي روغتون کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره انجلا خونه پرانستله. نور حال به د دیوانه در پرپورت کو اورو.
که څه هم د تیر په پرتله د کووید 19 ناروغۍ د کمښت په تړاو خوشبيني ډېره شوې، خو د عامه روغتیا وزارت په دغه وایروس داخته ناروغانو لپاره په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې د لا ډېرو جلاخونو د جوړولو خبر ورکوي. د وزارت د نشراتو مشر سید جامع د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عامه روغتیا وزارت نن د کابل په ربیع بلخي روغتون کې د کووید 19 ناروغانو لپاره یو جلاخونه پرانیسته چې په دې سره په کابل کې د دغو خونو شمیر څلور تو ورسید.
امروز شفاخانه رابی بلخی
نن موږ درا به بلخی روغتون کې په کورونا اخته کسانو لپاره د جلاخون یا تجرید ځای د پرانستو شاهدان یو چې موخه یې په کووید 19 ناروغي اخته کسانو لپاره د هو خدمتونو رسول دي.
جمهوریت ابن سینا رابی بلخی هغه روغتونونه دي چې د کووید 19 ناروغانو لپاره پکې جلاخونی جوړ شوې دي. د ښاغلی جامع په وینا په پام کې د چیراتلونکو سو ورځو کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې هم په کورونا وایروس اخته کسانو لپاره و جلاخونه جوړ شي. د امیرختیا وزارت د نشراتو مشر په 1300 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي د تازه پیښو په تړاو هم معلومات ورکړل.
په 1300 ساعتونو کې د 300 یا مشکوک پیښو لډل یو سل 12 مثبت ثبت شوی او څلور کسان د دې ناروغي لامل مړ شوی. خولنی کمرغا په 23 په ورځ کې یو سل 18 کسان بیا له کورونا وایروس مرګی ته روغ شوی.
تر دې دمه هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو رسمي شمیر 15,220 ښودل شوی دی. اوس د لوی اختر پر رسیدو دا وزارت اندېښمن دی چې په دغه وایروس ډیر کسان ککړ نشي، نو ځکه یې له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایروس د میلیونونو واکسینونو د اخیستو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایروس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي نور پسې خراب شي. احمد شبر راپور لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوز په نږدې 2 میلیارد ډالر واخلي. که چیرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه ژر جوړ کړي، امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلکو وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی، ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ترامپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشی شي یا نه خوشی شي، ماسکونه اغېزمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایروس ته خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي، یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې، په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ته تلفاتو ورځنۍ شمیره تر زرو واوښته، چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره وه. کورونا وایروس د نړۍ په څو نورو هېوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې پورس د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمېره تر 30,000 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر تر 30,000 واوښته او تلفات یې 1,400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2,000,000 او 2,00,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمېر تر 1,800 زیات شوی چې له متحد ایالتونو پرته دا شمېره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحد ایالتونو کې تر 4,000,000 ډېر کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1,500 زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل وروسته ډېر کسان په کرونا اخته شوي دي چې شمېر یې 1,000,000 او 2,900 ته رسیږي او د کرونا ویروس له امله د تلفاتو شمېر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه وه چې دی په متحدو ایالتونو کې د چین د ډېرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي.